درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو اجمل اند هرکلی کوم. په کابل ښار کې نن په یو جمعات کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنې د جمعات ملا امام او څو کسان وژلي او لږ تر لږه اته کسان نورې ټپیان کړي دي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. ګڼ نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. په سر کې صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په کابل کې په یو جمعات کې چاودنی مرګ ژوبله اړولې ده. د تخار ولایت په فرخار ولسوالۍ کې وسلواله نشته سوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه وکړه چې له عراق څخه به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ته دوام ورکړي. په کابل کې د امریکا سفارت د کابل پر شیرشاه سوري جامع جماعت د نن ورځې چاودنه وغندله. دغه سفارت په یو چویت کې ویلي سفارت د حمله غندي د قربانیانو له کورنیو او خپلوانو سره خپل خواخوږي څرګندوي. د کورنیو چارو وزارت وایي د څلورمې کارتې په دې جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال په دې چاودنه کې د ملا امام په ګډون څلور کسان وژل شوي دي. د دغه وزارت ویان طارق اریان تر پیښې وروسته رسنیو ته وویل چې منفجره مواد په جماعت کې ځای پر ځای شوي وو.
د لمانځه پر مهال یې چاودنه کړې چې له کبله یې د جومات ملا امام او درې لمونځ کوونکي شهیدان شوي دي. اته تنه نور ټپیان دي. دا زموږ د عالمانو سپېڅلو ځایونو او عبادت ځایونو پر ضد د تروریستانو د جنایتونو دوام دی.
تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. لس ورځې مخکې د جون پر دویمه د کابل په وزیر محمد اکبر خان جمعې جومات کې هم چاودنه سوې وه چې پېژندل سوی دیني عالم مولوي ایاز نیازی وواژه. د هغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی و. د تخار ولایت چارواکي وایي د ولسي پاڅونوالو په مرسته یې په وسلواله نښته کې 15 وسلواله طالبان وژلي او 15 تنه نور ټپیان کړي دي. د تخار امنیت قمندانۍ وایي لومړی وسلواله طالبانو غوښتل تېره شپه د فرخار ولسوالۍ په مشتان کلي کې ځانونو ته مرکزونه جوړ کړي. د دې قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر وایي وروسته وسلواله نښته سوي چې له کبله یو وسلواله طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
طالبان و مقاومت وکړ چې دا وسلوال خط په نتیجه کې 15 مخالفان ووژل شول. 15 تنه ټپیان شوي او شپږ تنه اسیران شوي. پاتې وسلوال د مشتان کلي شاوخوا غرونو ته تښتیدلي. امنیتي ځواکونه یې تعقیبوي.
وسلوالو طالبانو د دې پېښې په اړه څه نه دی ویلي. د هلمند د سنگین پخوانی ولسوال نن سهار د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ووژل سو. د کندهار د ولی ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته ویل سلیمان شاه د یوې فاتحې په مراسمو کې د ګډون په هدف کندهار ته تللی وو.
د سنگین ولسوالۍ پخوانی ولسوال سلیمان شاه نن سهار د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د یو پاتیه په مراسمو کې د ګډون په موخه هلته اشتراک کوي چې د هدفي برید پر مهال باندې وژل شوی دی. د پیښې په تړاو تر اوسه پورې څوک نه دی نیول شوی.
د په کندهار کې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې درېمه هدفي وژنه ده. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 6545 تازه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه وزارت نن رسنیو ته په یوه لیږلې معلوماتي پاڼه کې ویلي په دې موده کې په دې وایرس 6 کسان مړه شوي او 6502 تنه روغ شوي دي. له دې سره د وزارت په حواله په ټوله کې په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 23546 ته او له دې جملې د روغ شوو کسانو شمېر 3928 ته ورسېد. د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه وکړه چې له عراق څخه به د خپلو پوځونو د ایستلو بهیر ته دوام ورکړي. دا ژمنه وروسته تر دې وسوه چې دواړو لوریو پر ستراتیژیکو موضوعاتو پرون د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. تر دې مخکې د عراق پارلمان په جنوري میاشت کې د امریکایي سرتیرو د وتلو غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې د عراق دننه امریکایي الوتکو د ایران د سپایي پاسداران ځواک مشر قاسم سلیمانی وواژه. د متحده ایالاتونو او عراق په ګډ بیان کې د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره مهالویش نه دی ټاکل شوی. خو دومره ویل شوي چې دا پوځیان به په راتلونکو میاشتو کې له عراق څخه وځي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر د وروستیو مظاهرو پر مهال د ملي ګارد د اقداماتو په اړه د څېړنو امر کړی دی. په امریکا کې دغه مظاهرې د یوه تور پوستي جورج فلوید تر وژنې وروسته پیل شوې دي. د امریکا دفاع وزارت د اعلامیې په حواله مارکیس پرپرون ویل چې د مدني ناکراریو په وړاندې د پوځونو د ملاتړ لپاره د ملي ګارد اقدامات به وڅېړي. په ځانګړي ډول په وروستیو دوو اونیو کې د نژادي تبعیض پر خلاف د مظاهرو پر مهال د ملي ګارد د رول په اړه پوښتنې ولاړ شوې دي. دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې د مې پر 15مه تور پوستي جورج فلوید د یوه سپین پوستي پولیس په توقیف کې ساور کړه. دغه پولیس ته باندې تیر اته دقیقې د هغه پر غاړه خپل زنګون ایښی و. د جون پر لومړۍ نیټه سپینې ماڼۍ ته نږدې د یوه میدان د تصفیې پر مهال د قانون د نافظونکو د ملاتړ لپاره د ملي ګارد د پوځیانو کارونې انتقادونه پارولی دي. د مظاهرچیانو د تیتو پره کولو لپاره دغه ګارد د مرچکو سپرې، فلش وهونکي لاسي بمونه او رابړې مرمۍ کارولی دي. دا هغه شیبه وه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې ساحې یوې کلیسا ته روان و. د ارمنستان حکومت په دغه هیواد کې د کورونا وایرس له کبله لګول سوی بیړنۍ حالات د یوې بلې میاشتې لپاره تمدید کړ. حکومت نن جمعه په یوه فوقالعاده جلسه کې هغه بیړنۍ حالات چې د مارچ په نیمایي کې لګول سوی و د جولای تر 14 تمدید کړ. د دغه هیواد صدراعظم نیکول پاشینیان پارلمان ته وویل په ارمنستان کې د کورونا د وبا له کبله راغلی وضعیت لا هم کړکېچن دی. د ده په وینا که څوک اعتراض نه لري نقل سوی بیړنۍ وضعیت به یوه بله میاشت هم دوام وکړي. تر نن جمعې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس مثبت ته پیښې 15,218 او د مړو شمیر 258 او ټویټر وایي په زرګونو هغه حسابونه یې بند کړي چې د چین، روسیې او ترکیې د دولتونو لپاره یې تبلیغات کول. دغه شرکت پرون په ویلامه کې ویلي 23,215 هغه حسابونه یې تړلي چې لږ تر لږه له 1,500 تقویه کوونکو حسابونو په استفاده د چین دولت لخوا د تبلیغاتي وسیلې په توګه کارول کېدل. ټویټر وایي تر 1,150 زیات نور حسابونه چې د روسیې دولت او تر 1,000 زیات نور حسابونه چې د ترکیې د رژیم پلوي تبلیغات کول اوس تړلي دي. په چین کې زیاتو حسابونو د کمونیست ګوند په ګټه تبلیغات کول او د هانګ کانګ په اړه غولونکي بیانونه خپرول.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو.
د کابل په کارته چار سیمه کې نن د شیرشاه سوري په جامع جمعات کې چاودنې د جمعات د ملا امام په شمول لږ تر لږه څلور کسان وژلي او شاوخوا اته تنه نور یې ټپیان کړي دي. په دې اړه به له کابل نه تازه حال درکو. په افغانستان کې په جمعتونو، دینی عالمانو او همدارنګه په سپېڅلو ځایونو د بریدونو زیاتېدل په داسې حال کې دي چې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د پیل لپاره هڅې زیاتې شوې دي. په ګڼو دې بریدونو کې وسلوالو طالبانو خپل لاس لرل رد کړي. پس دا بریدونه څوک کوي او هدف یې ترې څه دی؟ په دې موضوع باندې به پام دې خبرونه کې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له مشر یاسر احمدزی سره خبرې هم ولرو. دا به واورئ چې د کرونا وایروس د درملو او همدارنګه د تجهیزاتو یوه بسته نن د ترکیه څخه کابل ته رسیدلې ده. که وخت وو د افغانستان او سیمې په اړه به نور ریپورټونه هم ولرو. ازادي او اورېدونکي پروګرام هم دراورو. همدارنګه ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه خبرو له موږ سره اوسئ. دوستانو لکه په خبرونو کې مو هم چې واوریدل، نن کابل یو بار بیا د یوې خونړۍ چاودنې شاهد و. بیا هم چاودنه په یو جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال شوې ده. ویل کېږي چې د پیښې په قربانیانو کې د جومات ملا امام هم شامل دی. دا چې تازه جزئیات څه دي او د پیښې نور معلومات څه دي، همدا اوس را سره له کابل څخه د ازادي راډیو همکاره فیروزه عزیزي په تماس کې ده. فیروزه عزیزي، خبرونه ته ستړي مشي، نور جزئیات بل تاسو واورو.
ډیر زیاته مننه. سلام تاسو د ازادي راډیو قدمونه اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویل، نن هم په کابل کې د جمعې د لمانځه پر مهال د کابل د کارتچارو په سیمه کې شیرشاه جمعات جامع جمعات کې یو چاودنه رامنځته شوه. البته دا چاودنه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې طبیعي سوي یا ځای پر ځای سوي چاودیدونکو توکو له امله رامنځته شوې ده. په دې چاودنه کې د همدې جمعات ملا امام ورسره چې د دې یو میلمه و، همدارنګه یو زوی چې په ټوله کې درې کسان کېږي او وزل سوي دي، اته نور کسان ټپیان دي. وابرو د کورنۍ چارو وزارت خبرې چې هغه په دې تړاو کړی دي.
تورستان امروز یک جنایت دیگر خلق کردن و مواد انفجاری تابعه شده را که در داخل مسجد جامع شیرشاه سوری یا تابعه کرده بودن انگام ادای نماز انفجار دادن که از اثر از او مولای صاحب مسجد با 3 نمازگزار دیگه به شهادت رسیدن و 8 تن دیگه مجروح شدن. این دوام جنایت ترستان است علیه علما، اماکن مقدسه ما و عبادتگاه های ما. در قوانین جنگی دنیا عبادتگاه ها و اماکن مقدس از هر نوع تهدید مسئول می باشند، اما ترستان با این روی کرده خود تلاش دارن که صدای صلح‌خواهی علمای ما را، صدای صلح‌خواهی مردم افغانستان را خاموش بسازند.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان و چې رسنیو ته خپلې دغه خبرې استولې وي. ان څه باید یادونه وکړم، څو شېبې وړاندې ما د افغانستان، البته په کابل کې، د استقلال روغتون له مشر سره و د دلا نوري سره هم خبرې وکړلې. اگر تازه جزئیات کوم را سره شریک کړل، هغه دا و چې تر دې مهاله شپږ ټپیان د روغتون ته ور انتقال شوي دي. دا هغه ټپیان دي چې د همدې 14 له امله سوځېدلې دي په اور کې، او دوی وایي چې د سوختګي یا د سوځېدنې وار ته ور استولي دي تر څو هلته یې درملنه وسي. خو په ټوله کې د دغو ټپیانو د روغتیایي وضعیت ډاډ یې راکړ. تر دې وړاندې هم په د کابل په ځینو جوماتونو کې دغه شان چاودنې رامنځته شوي دي. وروسته یې هغه د وزیر محمد اکبر خان پر جامع جومات وه چې له امله ایاز نیازی د همدې جومات امام او خطیب هم ووژل شو، ورسره نور هیوادوال هم ټپیان او ووژل شول. تر دې وړاندې هم انته په وار وار دغسې حملې ترسره شوي دي. او باید یادونه وکړم چې د وزیر محمد اکبر خان جومات پیښه چې کله وسوه، داعش ډلې یا اسلامي دولت نومې ډلې مسؤلیت واخیسته. خو وړاندې تر دې د داسې شان حملو مسؤلیت کومې ډلې په ځان نه ده منلی، او هیوادوال یې تل په اړه داسې نیوکې کوي چې باید حکومت په دې برخه کې جدي پام وکړي، جدي اقدامات ترسره کړي تر څو د علماو مسؤلیت هم خوندي وي.
ډیره زیاته مننه کوو فیروزه عزیزی له تاسو نه. دوستانو، له کابل څخه مو د فیروزه عزیزی په ریپورت کې په کابل کې د نننۍ چاودنې حال واورېده. دا چاودنه بیا هم په یو جامع جمعات کې شوې ده، او دا مو واورېدل چې په قربانیانو کې ملا امام، مونځ کوونکي شامل دي، هم په مړو کې هم په ټپیانو کې. دا پیښې په داسې حال کې کېږي چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅې چټکې شوې دي. تېره شپه د افغانستان لپاره، د افغانستان د سولې لپاره، د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر ولیکل چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره تر بل هر وخت ډیر نږدې شوي. وسلوالو طالبانو ویلي دي چې که د دوی 15,000 بندیانو د خوشي کېدو پروسه بشپړه شي، دوی په یوه اونۍ کې بین الافغاني خبرو ته چمتو دي. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غني ویلي چې 3,000 طالب بندیان لا د مخه خوشي شوي، او د 2,000 د نورو د خوشي کولو پریکړه یې هم کړي چې ضربه یې اعلان کړي. په داسې شرایطو کې دا ډول چاودنې څوک کوي، د څه هدف لپاره یې کوي؟ د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زیار سره له کابل نه د تلیفون په تماس کې دی. احمد زیار صاحب، لومړی خو مننه کوو خپرونې ته ستړی مشي. دا د تېرې روژې راهیسې په جوماتونو کې څویم ځل دی چې جوماتونه په نښه کېږي، د عباداتو ځایونه په نښه کېږي، او وسلوال طالبان یې مسؤلیت نه اخلي. لومړی خو راته دا ووایه چې په داسې شرایطو کې دغه بریدونه څوک کوي، او هدف یې څه دی، څه غواړي له دا ډول بریدونه؟
مننه. سلامونه تاسو ته او د تاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته سلامونه. وعلیکم. تاسو وګورئ، دلته یو باریکي پرته ده چې کله هم د طالبانو سره د خبرو اترو غ پړاوونه څومره مخکې کېږي، هغومره قدمونه چې مخکې کېږي، له بله پلوه له یو بل ادرسه دغسې کارونه تر سره کېږي چې په ټوله کې دا هغه څه دي چې له پخوا یې هم همداسې انګېرنه وه له موږ سره چې کله چې طالبان د سولې د پروسې له لارې به راشي او په نظام کې به دوی یو ځای شي، نو بیا به هم د سیمې استخبارات چې اوس په اصطلاح له طالبانو څخه خپله ګټه پورته کوي او خپلې اجنډاګانې د طالبانو په واسطه پلی کوي، هغه مهال به بیا دوی د یو ځای ناستې په لکه کی وی چې څنګه یو زایناسته یو الټرناتیو دله د دوله لپاره پیدا کی تر څو د دوه زایناسته شي. نو په دې وخت کې تاسو وګورئ چې کله هم دغه خبرې اترې ډېر غاټ حالت ته رسیدلی، هغه خواته بیا نور دغه چې حملات او تشددي حرکت تر سره کیږي تر څو په خلکو باندې د دغه نوې پروژې چې د داعش پروژه د دې په اصطلاح مارکیټینګ روان دی چې تر څو خلک له دغه نوم سره د دغه نوم دغه تریخوالی سره او هغه تشدد له کچې سره آشنایي پیدا کړي چې بله ډله هم لاشته او دغه یو څه دوکوي.
خاغل احمد زه د عملی داعش ته منسوبېږي او داعش د یوې نومرکې ډلې په توګه په ناشنا ویبپاڼو او ورځپاڼو کې مسؤلیت هم پر غاړه اخلي، خو په وروستیو کې که تاسو لیدلی وي د داعش ډله په افغانستان کې ډیره ځپل شوې ده، څنګه د دې سي بریدونو توان ولري؟ لکه په ننګرهار د افغانستان په شمال او په نورو سیمو کې د دوی هغه لوی مرکزونه چې و لوی اډې چې وي هلته عملیات شوي، څه د طالبانو لخوا څه د حکومت لخوا، یعنی دا ډله ځپل شوې ده، څنګه د دومره ډیرو او پیچلو حملو توان لري دا ډله؟
زه همدغه موضوع ته راتلم چې ما اشاره وکړه چې دلته د سیمې استخباراتو لوبه خصوصا زمونږ د ګاونډي پاکستان لوبه ده چې په نحوې ځینې موضوعات خپله پاکستان غواړي دلته پکې لاس ولري او د ځینو موضوعاتو لپاره د یو یو ټیکهدار هغه رول لوبوي، د یو داسې چا چې د دغه پروجیکټ لپاره ښه یو امپلیمنټر پاکستان دی او د دې پروژې هغه سټاف چې دی دغه کسان دي چې اوس یې د داعش په نوم دو راپېژني. واقعا چې فقط ډېر نږدې تېرو میاشتو کې د داعش ډله ډېر محدود صفات یې ول چې هغه هم په ننګرهار کې ادا ده کېدله چې دولت هم دا ادا کوله چې دا موږ په اصطلاح دې ته هر ویسل چې تسلیم شي له خپلو کورنیو سره، او طالبان هم دا ادا درلوده چې نه دا زموږ د فشارونو لله لعمل او چې دوی تسلیم شول. اما بیا په لږ وخت وروسته یو ځل د دوره پیدا کېدل چې مثلا په کابل کې د کابل ولایت په شکرداری ولسوالۍ کې د دوی یو زیرمتون او د په یو کور کې چې دوی د دومره امکاناتو سره پیدا کیږي، دا ټول هغه نښې نښانې دي چې دوباره د دغه ډلې د پیدا کېدو لپاره دوی فقط د خلکو په سترګو وځانو کې دغه موضوع را ټوکوي چې دلته یو ډله شته.
احمد زه
نن وی او دوی غواړي چې
لن جوابونه کرا کوي، نو لږ به دغه شي دا وخت به مرا کم دی. دا راته ووایه چې دا داعش باره یو بل سم ویل کېږي چې دوی په افغانستان کې دننه داسې ولسي ملاتړ لکه دلته چې نورې دودیزې او عنعنوي وسلوالې ډلې لري نه لري، یعنی خلک ولسي خلک چندان له دوی سره راکړه ورکړه ناسته ولاړه ډېره نه لري. څه فکر کوئ که د تاسو دغه فرضیه ومنو چې خلک غواړي چې یا ځینې استخباراتي ډلې غواړي چې داعش پر خلکو باندې یو ډول وپیژني، د داعش لپاره په افغانستان کې په دودیزه توګه او په عنعنوي توګه څومره د پراختیا شرایط شته؟
اصلا نشته، ځکه که په دودیزه توګه د دود پراختیا لپاره کوم امکانات وای هغه امکانات اوس د طالبانو لپاره مصرفېږي. نو هېڅکله خلک په تروسه په دوو ډلو لا هم نه دي تقسیم شوي چې هغو د طالبانو په اصطلاح سپورټ پرېږدي او دوی ته سپورټ ورکړي. اما یګانه څه چې دوی په اصطلاح دغه حد ته رسولي دي قوي لاسونه د دې تر شا شته او ډېر قوي مالي حمایه ده. په افغانستان کې تاسو وګورئ اکثریت ځوانان د بیکارۍ او بې روزګارۍ له لاسه نورو ملکونو ته ځي، همدغه اوس چې وخت بې روزګاري راشي انسان دې ته اړ باسي چې هر څه ته لاس واچوي، او دوی په خپل دغه سربازګرۍ کې ډېر زیات امکانات ورکوي خلکو ته، او دوی ته مثلا ډېر پیسو وړاندیز کوي چې د پیسو په وړاندې له دوی سره په اصطلاح د یو عسکر یا سرباز وجنګېږي. نو دغه یو غټ لامل همدا دی چې وخت استخباراتي لوبه وي، بیا استخبارات د دغسې مسایلو لپاره ډېرې غټې پیسې په کار اچوي.
مننه. لنډ راته ووایه چې د سولې په بهیر به د دا ډول حملو اغېز څه وي؟
تاثیرات متاسفانه ډیر زیات دي. د خلکو هیله منتیا دلته په مجموع کې سوله په دریو برخو ویشل شوې. زمونږ په اند یو هغه سوله ده چې امریکا یې د ځان لپاره غواړي، یو هغه سوله ده چې دولت یې داسې غواړي چې خپله دولت هم پکې بقا ولري، او یو هغه عمومي سوله ده چې ټول د افغانستان وګړي یې غواړي. چې متاسفانه د هغه سولې لپاره چې د افغانستان وګړي یې غواړي، هغه سولې لپاره لا هم ډېر اوږد مزل پاتې دی، ځکه چې خپله د طالبانو له ټولګې څخه هم یوه بله ټولګه بېله شوې چې د دغه سولې د توافقنامې کاملا خلاف دي. د داعش ډله ده، او لا لرې نه ده چې په نږدې راتلونکي کې به نورې دې ته ورته ډلې را پیدا شي. نو د سولې پر موضوعاتو باندې تاثیر یې ډېر زیات دی. اما په هغه وخت کې چې امریکایانو غوښتل افغانستان لپاره د سولې پروسه پیل کړي، په هغه وخت کې باید ډېر جدي دغه ټول الټرنیټیو ډلې هم تر پام لاندې نیولې وای، تر څو دغه ډلو سر نه وای جیت کړی.
ډېره زیاته مننه کوو دوستانو. یاسر احمد زیو چې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر دی، او د افغانستان په امنیتي وضعیت همدارنګه په وروستیو پیښو او د سولې پر راتلونکي را سره نظر شریکو. کور ودانې ورته ویو مننه ترې کوو. دا د ازادي راډیو ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ترکی افغانستان سره د کورونا وایرس د مبارزې لپاره طبي تجهیزات مرسته کړې. د مرستو دغه محموله کې د پی سي آر معاینه ماشين، د مصنوعي ساه اخیستو دستګاوي، د کورونا د تشخیص کیټونه او محافظتي کیټونه شامل دي. فیروزه عزیزی له کابل نور تفصیل راکړي.
د ترکیې د طبي مرستو محموله تیره ورځ کابل ته د وی پوځي الوتکې په وسیله را انتقال شوه. په دغو مرستو کې د مصنوعي ساه اخیستنې لس دستګاوي، د پی سي آر معاینې درې ماشینونه، د کورونا 10,000 تشخیصي کیټونه او د روغتیايي کارکوونکو زرګونه محافظتي کیټونه شامل دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د دغو مرستو د تسلیمې پر مهال وویل چې د دغه محمولې اندازه 4.7 کیلوګرام ده. د نوموړي په خبره د سانتیاګو کولای سي افغانستان سره د کورونا وایروس پر وړاندې د مبارزې په برخه کې مرسته وکړي.
زه تاوت مسپارم کې به تمام مزي کومک
کوم. ژمنه کوم چې د ټولې مرستې په اړمنو کسانو ته هلته چړتیا ده و برسول سي. نو له دې اړخه د افغانستان خلکو او د ترکیه دولت ته ډاډ ورکوم.
په کابل کې د ترکیه سفیر اوغوز خان ارطغرل هم ارمنو کسانو باندې د دغو مرستو پر مصرف ټینګار وکړ، او وی ویل چې په راتلونکي کې هم ترکیه له افغانستان سره د مرستو لپاره چمتو ده. د ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر رئیس احمد شاکر کارګر وویل چې یو میاشت وړاندې د افغانستان دولت له ترکیې نه د کورونا په برخه کې د مرستو غوښتونکي سوی وو.
تقریبا 20 روز پیش یک ماه پیش بود
از تقریبا یو میاشت وړاندې د عامه روغتیا وزارت ترکیه نه د درویش دوله روغتیايي توکو تقاضا کړې وه. چنان لنه کمرغه مرجی شاهدان یو چې 22 قلمه را ورسیده.
لیستی که ما دریافت کردیم دو جمله 22 قلمه اینا برمای ارسال کردن.
د په داسې حال کې دا چې افغانستان په دروستیو کې د روغتیايي اسانتیاو د کمښت لامل له خصوصي سکتور نه د کورونا پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکارۍ غوښتونکي سوی دی. د عامه روغتیا وزارت په دروستیو کې وویل چې خصوصي روغتونونه کولای سي د کوویډ 19 ناروغانو تشخیص او درملنه وکړي. ترکیه یوازینی هیواد نه دی چې د کورونا پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي، بلکې تر دې وړاندې هم یو شمېر هیوادونو لکه متحده عربی اماراتو او چین افغانستان ته د روغتیايي اسانتیاو مرستو محموله راستولې ده. فیروزه عزیزی، آزادي رادیو، کابل.
اخوا د هلمند څخه کندهار ته د کورونا وایرس استول کیدونکو نمونې تر لسو ورځو وروسته هم نه کتل کیږي. د هلمند روغتیا د ریاست چارواکي وي د څلورو ولایتونو لپاره دغه یو لابراتوار او پاغي کې لګ روغتیايي کیټونه بسنه نه کوي. په هلمند کې چې نږدې هر کورنۍ کې د کورونا په نخو اخته یو کس شته، پر حکومت او روغتیايي کارکونکو د کارونو د سننی وکه کوي. په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس سعید رپورټ شمتو کړی.
د لشکرګاه ښار په دوهم حوزه کې د کورونا سره د مبارزې او درملنې په برخه کې د تازه جوړ شوي روغتون مخې ته حالت ډېر عادي دی او بیروبار نه تر سترګو کېږي. خلک یوازې د ناروغانو سره د نه ملاقات او په دې اړه چې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف د واټن مراتول او قرنټین څه معنا لري نه پوهېږي او شکایت کوي. لشکرګاه ته د نږدې ولسوالیو او سیمو اوسیدونکي چې د کرونا په اړه لومړني معلومات لري پر روغتیایي کارکوونکو او د روغتیا د برخې پر مسؤلو نیوکه کوي چې د ولسي وګړو لپاره د پوهاوي سام او منظم پروګرام نه لري. دوی ازادي راډیو ته وویل ډېر کسان فکر کوي چې کرونا وایروس یعنی مرګ که څوک ونیسي بیرته نه ترې جوړیږي.
پر ټولنیز رسنیو باندې لکه فیسبوک او ټویټر چې د خپل په خپل سبب باندې پورته کړی و چې موږ داسې یو ځانګړی کلینیک د لپاره جوړ کړی دی. په هغه کلینیک او هغه تصویرونو کې داسې معلومېدله چې دوی داسې یو ساده ځای جوړ کړی دی زموږ ځان لپاره. هغه مواد یا هغه څه چې باید خلکو ته ورکول شي د کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره لکه ماسک، ګلابز، یعنی دستکشي داسې نور یعنی چلوشن وي، او د دې تر څنګ که کورونو ته ښځینه وټاکل شي او دوی ته عامه پوهاوي لپاره معلومات ورکول شي دا بهتره وي.
په نړیواله کچه تاسو تر موږ بهتره معلومه ده چې هلته تر موږ هلمند او خصوصا در افغانستان ډېر سهولت برابر دی. د هلمند په سیاتیامی کې خصوصا په شفاخانې کې یو ساده ډبه موږ ته ایښې ده. زموږ کسان کرونا نیولی دي، یو ساده اکسیجن ورکوي او د لسو روپو ګولۍ ورته ورکوي چې مثلا د درد کنټرول سي. تا تومره پیسې چې من ترالې دا څه سولې زه دې شایدم چې د سیتی امیر رئیس پر ام چوک باندې روان دي. کوچنیان ته کسان چې پر کچرو باندې ګرځي کچري ټول یو ماسک ورته ورکي، هغه کوچنیان ماسک پیژنې چې ماسک څه کټه کوي. زم به کور په کور وګرځيږي د دوی سره مرسته وسی د ماسک په برخه کې د امه په هیو برخه کې.
د هلمند د عامه روغتیا د ریاست د معلوماتو لمخې په کرونا وایروس داخته سو کسانو رسمي شمیرې تر اویا کمی دي چې په دې کې تر ډېر جوړ شوي او پاته نورې په عادي حالت کې په کورونو کې په درملنه بوخت او کرنتین دي. خو هغه معلومات چې د بېلابېلو ولسوالیو او سیمو څخه د خپلواکو سرچینو لخوا ازادي راډیو ته رسېدلي دي ښیي چې په نږدې هر کور کې د یو نه تر څلور کسانو د کرونا وایروس په ناروغۍ اخته یا د جوړېدو په حال کې دي. د هلمند عامې روغتیا رئیس عبدالحد اعظم هم دغه خبره مني. خو وایي هغوی چې په دې وایروس اخته دي پوهیږي څنګه د نورو روغ کسانو څخه ځان لرې وساتي.
تر دې حده پورې چې ډېر بیروبار هم نشته دغه څه دی که څه چې وایي هغه خپله ته طبیعي ډول هم رسېدي، یعنې ټولنې ډېرې نشته، جلسې نشته، مثلا ډېر بیروبار نشته، بل شی نشته. هغه څه مسیجونه چې خلکو ته رسوو هغه په طبیعي ډول نشته. او د دې تر څنګ باندې موضوع اوس رسېدلې ده، مثلا د WHO چې کوم د سرویلانس سیستم د واکسین دپاره استعمالې دی هغه اوس موږ ته د کورونا دپاره استعمالوو. هغه د کورونا په خطر باندې مسیجونه انتقالوي یا د سرویلانس سیستم چې دی هغه د کورونا دپاره استعمالوي. نو په دې خطر باندې یو خو ډېر بیروبار نشته، او د بلې پخوا څخه دغه سیستم ولي چې مثلا راډیو نشته، تلویزیون نشته، بیا د پاکستانه هلته موږ تغلر خوشبختانه غویم واکسین پروګرام چې کوم وو هغه اوس ټول اوس موږ اړولی دي کرونا واکسین.
د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت شمیرې ښیي چې په دې هېواد کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر نږدې 2000 کسانو ته رسېدلی دی، خو غیر رسمي شمیرې بیا تر دې ډېرې لوړې دي. که څوم خلک د کرونا وایروس د ناروغۍ په برخه کې د حکومت پر تدابیر نیوکه کوي او په هلمند کې د موجودو ناروغانو شمیر په مراتبو تر هغه ډېر بولي چې روغتیا پالان شي. خو د هلمند د ژورنالستانو د ټولنې مشر زین الله سنګزی چې د کووید-19 وایروس په ضد د ولایتي کمیټې غړی هم دی وایي په دې ولایت کې د کرونا وایروس د ناروغانو د روغتون تدابیر معیاري او په دې برخه کې ګمارل سوی ډله شکار کوي.
په هلمند کې لومړی لوی ستونزه دا ده چې دغه د ټیسټ ماشین نشته. دلته مخکې ناروغانو مراجعه کوله، د هغوی د ټیسټ معلومات په ژر کېدله، اوس نه کېږي، اوس ډېر خلک مراجعه هم نه کوي. نور په مجموع کې هغه طبي وسایل شته، درمال سته، او چپرکټونه او لابراتوري ماشینري یا د ځان ساتلې سامانات داسته. موږ په دروستیو کې یو سلو دوش پته قلمه مواد خریداري کړي دي چې په هغو کې تقریبا 90% را رسیدل دي. د دې برخه کې ډېر غټ مشکل نشته، ناروغان راځي، درملنه کیږي، خو ډېری خلک مراجعه هم نه کوي. وس
د هلمند نږدې 2 میلیونه اوسیدونکي چې 95% معیاري څه چې نسبي روغتیایي خدمتونو ته هم لاسرسی نه لري، د روغتیا پلانو په خبره په کرونا وایروس اخته دي. دغه سپارښتنو له مخې چې د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا ټاکل شوي دي ښیي چې د افرادو ترمنځ واټن د ورځې بار بار په صابون لاس پرمینځل کولی سي د کورونا وایروس د لا خپرېدو مخه ونیسي. محمد الیاستایی، د ازادي راډیو هلمند.
دوستانو اوس هم د خبرونو وخت را ورسید. په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. صالح محمد صالح استودیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروړي.
په کابل کې د امریکا سفارت د کابل د شیرشاه سوري جامع جمعات باندې د نن ورځې 14 وغندله. په دې 14 کې د کورونی چارو وزارت په حواله د ملا امام په ګډون 4 کسان وژل شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د بشري حقوقو ښکاره سرغړونه بللې ده. د تخار چارواکي وي د ولسی پاسونوالو په مرسته په وسلواله نشته کې 15 وسلواله طالبان وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. د تخار امنیت قمندانۍ وي چې نشته 13 په فرخار ولسوالۍ کې شوې ده. د هلمند د سنگین پخوانی ولسوال نن سهار د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلواله په حمله کې وژل شو. چارواکي وي چې سلیمان شاه د وی فاتحي مراسمو کې د ګډون لپاره کندهار ته تللی وو. روغتیا وزارت وي په تیرو 4 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 1,615 تازه مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د وزارت په حواله په دې موده کې په دې وایرس 40 کسان مړه شوي او 602 کسان روغ شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه وکړه چې له عراق څخه به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړي. دا ژمنه وروسته تر دې وسوه چې دواړو لوریو پر ستراتیژیکو موضوعاتو په خپلو کې په ویډیو کانفرنس کې خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر د وروستیو مظاهرو پر مهال د ملي ګارد اقداماتو په اړه د څېړنو امر کړی دی. په امریکا کې دغه مظاهرې د یوه تور پوستي جورج فلوید تر وژنې وروسته پیل شوې دي. او د ارمنستان حکومت په دغه هیواد کې د کورونا وایرس له کبله لګول شوی بیړنۍ حالت د یوې میاشتې لپاره تمدید کړ.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو ناوړي زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. په لاتین امریکا کې د کووېډ 19 مثبت پیښې له 1.5 میلیون واوښتې او د دغې ناروغۍ د مړینې د شمیر له کبله برازیل نن تر برتانیا مخکې شو. په برازیل کې یوازې پرون له دې کبله 1,299 کسان مړه شول چې په یوه ورځ کې د مړینې دا کچه ډېره لوړه ګڼل کېږي. په دې سره برازیل ل امریکا وروسته یو دویم هیواد دی چې کرونا د سر ډیر زیان ولاړولې. د ازادي راډیو د خبری څانګې د ریپورت جزئیات لا اسدالله لودین ناورو ورپسې ازادي او اوریدونکو خبريږي.
په لاتین امریکا کې برازیل د کرونا ویروس د واده په مرکز بدل شوی. حال دا چې د جنوبی امریکا په نورو هیوادونو کې هم د کووېډ 19 ناروغۍ پیښې او له کبله یې مړینې د زیاتېدو په حال کې دي. له دې وړاندې بریتانیا دویم هیواد و چې له امریکا وروسته یې د کووېډ 19 له کبله ډېر تلفات درلودل، خو اوس له دې اړخه برازیل دویم ځای خپل کړ. پرون د جون په 11 په برازیل کې د کورونا ویروس 10,000 نوې پیښې ثبت شوې چې په دغه هیواد کې په دې ویروس داخته شوو ټول شمیر ورسره نږدې 3,300 شو. یو شمیر نورو هیوادونو کې هم دغه ویروس مخ په بره روان دی سره له دې چې مخنیوي ته یې هڅې کېږي. په روسیا کې پرون د کووېډ 19 پیښو شمیر له 15,000 واوښت او ایران کې د دغه ویروس پیښې 1,080,000 ته ورسېدې. اوکراین کې بیا پرون 609 مثبتې پیښې ثبت شوې چې په دغه هیواد کې په ورځني ډول د خبرداري د کچې زیاتوالی بلل شوی. د کرونا د پیښو له زیاتوالي او د دغه ویروس د وادې په اړه د روغتیا نړیوال سازمان له خبرداري سره سره یو شمیر هیوادونه د لګول شوو بندیزونو د نرموالي په حال کې دي. د امریکا د خزانه وزیر سټیون مانوچین ویلي کچیرې د کورونا ویروس دویمه څپه هم پرې راشي، متحده ایالات به اقتصادي فعالیتونه له سره پیل کړي. نوموړي ویلي کچیرې اقتصاد بند شي دا به ډېرې ویجاړۍ رامنځته کړي. د امریکا د خزانه د وزیر دغه څرګندونې داسې مهال راځي چې له تېرې مارچ میاشتې راهیسې د امریکا د ونډو بازارونه بدې ورځې ګالي او د شمیرو له مخې د کرونا ویروس له پایله څه باندې 40 میلیونه امریکایان له دندو لرې شوي. امریکا کې د تېرې مې میاشتې په وروستیو کې د 2 ورځې رخصتیو پر مهال ګڼ شمیر خلک بهر ووتل. له دې سره بیرته هلته د کرونا ویروس پیښو زور واخیست او له دې کبله روغتونونو کې د خلکو بسترېدل زیات شوي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي افریقا کې هم کرونا ویروس د چټک خپرېدا په حال کې دی. د جان هاپکنز په هنتون تازه شمیرې ښیي چې په نړیواله کچه 500,000 کسان په کرونا ویروس اخته شوي او تر اوسه له دې کبله څه باندې 400,000 کسان مړه شوي. د لاتین امریکا او کریبیان جزیرې لپاره د ملګرو ملتونو اقتصادي کمیسیون ویره ښودلی چې اوسنی بحران به په دغې سیمه کې تاریخي اقتصادي رکود رامنځته کړي. چارواکو اندېښنه ښودلې چې په دې سیمه کې به کرونا ویروس لوږه، بېوزلي، بېکاري او د پور اخیستنه زیاته کړي. په اروپا کې چې شمیرې ښیي کرونا ویروس مخ په کمیدو دی، پریکړه شوې چې راتلونکې دوشنبه د جون په 15 به د 20 هیوادونو پولې یو د بل په مخ خلاص شي. له بالکان هیوادونو سره به د جولای په لومړۍ نیټه د اروپایي هیوادونو پولې پرانستل شي. له دې سره به اروپا د نړۍ له یو شمېر هغو هیوادونو سره هم ګام پر ګام تګ راتګ آزاد کړي چې کرونا ویروس پکې کنټرول وي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونو ترنو مينوالو السلام علیکم. خدای دې وکړي جوړ روغ او خوشاله اوسئ. ستاسو د سلامتی او خوشی په هیله د دې اونۍ خبرونه بیا هم چمتو شوې ده. هیله کوم چې په غور سره یې واوري او په دې خبرونه کې د بیلابیل ولایتونو څخه ستاسو پیغامونه او ستونزې راخېستې نظریه مودي شکایتونه مودي د دې لپاره چې پیغامونه به خیر ډیر دي نو غواړم چې همدا پیغامونه په پاره پسې ډول درته خبره کوم. خو خبرونه په هغه پیغامونو سره پیل وو چې تاسو په ایران کې له افغانانو سره د ناسم چلند په اړه خپل نظرونه سره شریک کړي دي. البته په دې وروستیو کې ځینې راپورونه خپاره شول چې ګواکې په ایران کې د افغانانو موټر سوځېدلې دی او په هغه کې افغانان سوځېدلي یا مړه شوي دي او یا هم ټپیان دي. پر دې موضوع باندې په خپل د افغانستان حکومت هم خبرګون ښودلی دی او اوس هم په دې خبرونه کې ستاسو د خبرګونونو یا ستاسو د نظرونو بیل ګیر اخلم او بیا به راسو نورو پیغامونه ته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د جلارام د ولسوالۍ څخه خبر کوم. پښتنو ورونو باندې راست کوم چې په ایران کې زموږ پښتانه ورونه یا سیزل کیږي یا وبوتولیږي. ولی ورونه دغه چې د افغانستان چارواکي ولې داسې ورته ناست دي؟ زما پیغام دغه دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بلې، محمد نعیم خپلواکیم د هرات ولایته د پټمنځ کې م. ځکه چې دغه ایران کې کله چې دغه پېښې وسولې د افغانانو پر برابر باندې موږ پر دې باندې سخت خواشینی یو. نو د افغانستان له حکومت مې همدغه هیله ده چې دا په جدي توګه باندې وڅېړل شي. د افغانانو مې هم یوه هیله ده چې داسې هېواد کې دي نه دي چې هغه زموږ د افغانانو احترام نه لري. السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته.
سلامونه ونیکې د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته وایم او لړپورو چارواکو ته او د افغانستان عام ولس ته چې دغه یارانو پاکستان چې زموږ سره داسې مداخله کوي یا زموږ خلک ولي یا سوځي یا موټر سوځي دا باید موږ پر قرار کښېنو. نو موږ عام ملت وو او دولت ټوله یو لاس او د دوی جواب ورکړو. ورسره به افغانان په دې خوا باندې وځي کېږي موږ به یې باید خاصه غږ نه ورته کوو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه احمد جان د تهران د ایران د تهرانو څخه په پیغام پریږم. ما د افغانستان د سفارت او د شیخ غنی څخه دا ویلی ده چې زموږ د افغانانو پوښتنه ولې نه کېږي.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
زه ملا صاحب عبدالله د لشکرګاه د مرکز څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دغه د هلمند غنم چې قشیږي باریږي زی د کندهار په خوا باندې کندهار خلا په هر صورت مشکل کور دی، لیکن پر بولندک باندې په کوچاجه ته ور باندې اوري پاکستان ته خپل دامي وجاړه زده بل پر در ولاړ. نو دا باید راګیر سي خپل مساکینو په کرا یو من غنم په 300 کالداري دین را مسکینانه د کومه ځای کې زما د چارواکو څخه د لوړو مقامات څخه دا هیله ده چې دا غنم پاکستان ته نه پریږدي، راګیر یې کې تر څو خپل په کور کې ارزاني جوړه کړي. والسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه اسمت الله خوشالم د هلمند ولایت د ګودان سمیاری کې درسره نیولم. دلته دا غنم که ګوره دا حکومت پاملرنه نه ورته کوي. دا غنم ورځ په ورځ پورته کېږي مخ په وړاندې روان دی. چې دا غنم دوی پرېږدي نورو ځایو ته ځي، اوله دا خپل د هلمند خلک پرکړي، بیا دې ولاړ شي نورو ولایتو ته. د هلمند خلک ګرده وږي او تږي ناست دی. من په درې سوه کال دا دی خلک یې ګرده دا رقم دي چې د دال ملنګان دي. دا وجه دا حکومت پاملرنه نه ورته کوي. هیله ده چې حکومت دې ته پاملرنه وکړي.
د کندهار ولایت څخه اختر محمد دا پیغام ثبتومه. دغه زموږ غنم چې په هلمند د دا وطنو کې سوي دي، دا تجاران سمدلاسه ټیلران ته دفوي، پاکستان ته اړي، هلته به پاکستان کې ملخانو کښتو ته ډېر زیات تاوان نقصان رسولی دي. وخت دا زموږ غنم ګرد وړي روان دي چلوي. دا زموږ سره کوم غل حکومت دي، یو دي حکومت ته موږ ایران پیسې په جیب کې د پولیس واچوي. دا نه چې د سړي سر د چا سفر ورسخي، هغه د سړي د سره سره پورته بنخاص نه شو. دا څومره بیا پورته به اچوي، دا څومره بیا پورته به اچوي. خدای پر موږ باندې راوستلی د خدای له نور پر موږ باندې څه کوي. د وړو یوه ګولۍ نسته په څلور زره کلداري برانیسو. د خدای پار دي او زموږ د وطن غنم ګرده روان دي پاکستان ته. هغه داخوا پر موږ باندې بیا پر بچن د بیه باندې خرڅي. ډېر نږدې کفایت حکومت چې دا اوس د افغانستان خصي سوڅه د ولاکو پر راغلي. هر پولیس ته چې پیسې ورکړي، د پولیسو کار ګرده د پیسو سره دي. نور قانون نانو نه شی نه مراتي. چې د سړي کار دي په لاس کې پیسې ورکړي، بالا د سړي د سره سره دي. زما د لوړپورو چارواکو څخه دغه ویلو امید دا مې خواهش دي پر دغه غنمو باندې بندیز ولګي. د خپل د وطن پار و غریبو خلکو
امنیت خوندي شي. دا منځکه امنیت سم چې د نشته دا وسی دا نن سات نه کیږي چې مسلمان یې څنګه پر عام سړک پر سره غرمه باندې راولای او په چړو ولي مسلمان زما غوري زما دا پیغام دي تر مسلمان پرې ورسي. وسلام په احترام.
ران دا غوي چې دا خلک دا اعلانونه کوي او ډوډۍ ته ځي کیږي پلان کوي دستان کوي. دا شته چې ذاتی په ټول هلمند ولایت کې نشته روډي ورته چا روانه نه کوم مرګري دي کراغلي خپل دا انجنيرانو دا ملاتړ سره کړی نو ریکي چا چې چي نه دی ورسري.
دوستانو د هلمند ولایت د دغه دوستانو ستونزې او مشکلات مو واوریدل. هڅه مو وکړه چې د هلمند ولایت له چارواکو سره د موضوع شریکو په وار وار مو دا هڅه او تلاش کړی دی، خو هغوی تر اوسه پرې په دې برخه کې موږ ته جواب نه دی راکړی. هیله لرم چې په نورو خبرونو کې هغوی په دې اړه وضاحت ورکړي او ستاسې اندېښنې ځواب کړي. ورځو نور پیغامونو ته هم چې تاسو دوستانو موږ ته راستولی دی.
السلام علیکم. د امید لایم د کندهار د ولایت نه تماس سره نیول دي. ما د ازادي راډیو د کارکونکو څخه د ایلو خواهش دي چې د زموږ پیغام د لوړو چارواکو پر ورسوي. موږ دغه هیله ده چې موږ دلته په کندهار کلي اردو کې مربوط دي. زموږ دوه مدرمه میاشت چې موږ نه ماشونه چارا کړي دي او لږ موږ غم څه خوري. او هلته نارې وي خلک زموږ مشران چې وزارت دفاع داسې دي او ملي اردو داسې دي او ماشونه پر وخت ورکول کېږي. د موږ په لوښ د کلچې ته دوی هلته کېږي چې ماشو کول شوي دي او زموږ دغه درېمه میاشت روان ده چې موږ ورته مزماش چارا کړي دي او موږ غم څه خوري. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. سلام.
سلام علیکم. زکه څنګه د کندهار د محمد څخه زنګ وستوم. زموږ مشکل لري زما ایبه ما او څلور کار مې کې په محبت کې بنځه ما د مې ماش مات نه راکې کټونه ملرم دا څنګه نشته. سلام علیکم.
السلام علیکم. جوړ په خیر. د ابراهیم جاهر منی امریکن د هلمند ولایت د لښکرګاه ښار کې کړی دی. ورور ما پیغام دا دی ورور چې دا خلک دي په دا کرونا وایرس باندې تشخن نه وي. دوی دې دغه کرنټین مراد کړي. کرنټین دې شي ورور دا خلک په کورو کې کرونا دې جدي ونیسي. ماسک دې کار واخیسته شي. د دشکش دې کار واخیسته شي. یو بل د روغبړ څه دي لرې اوسي. دوه متره فاصله باید ونیسي. یو دروازې ته چې یو لاس څوک وړي هغې دې څوک لاس نه ور وړي. دا کرته خلک یې اوس خاص کړه پسخندې رړولې. دا کرونا نو هغه زمانه بیا دې ته ویل چې کله یې ونیوله.
دانی یفتک پیغام و تونو دا افغانستان و لست دا افغانستان خلقو تخه دا این پیغام و رو رو جا کرنا جدی نیچی کرنا جی پسکن نرانی کرنا ستا تخ پروانا شاوری دیم که خلای پا
دروختیا نریوال سازمان سوائی
دا کرونا ویروس امده نشی تبا توخی او دا سابندی دل دی
بله اسلام علیکم و رو خیلی جوری مری شو یعنی و صدقه تیرگی دا زده تور و کارکون که دا وریدون که تا سلامون کوم نوم عباسین دا دی بالا هست که میو رسواله نا رو را تیر روژه دا روژه دا بینزم واندی از منگ پلار شویدان شو منگ دا نگرار و ولد تا زو و زو و بس منگ تا کلا یو بانه که کلا بلا بانه که اور نشتینے اگے یو لگ روپے شیدان سره کومک دی گمو سره زانه شوی بعد مو سره کومک وش مول قرض وری او قرض زاله ویتمان نه بغاړی الا دا الله په خاطر باندې مون سره بعد کومک وکړ سلام
تان دې وروره جوړه په خیره 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 تی زده المن ولایت څخه خبره کوم مل سره دغه ترانسپورت څخه مخکې مودې پیسې اخیستلې انا اوس دې رات څخه دغه ترانسپورت نو د خپل د خندار څخه خو نه چی ستلې دې اوس موږ په کندهار کې مخکې په هرات کې مخکې زموږ څخه 3800 کتابچه به مو درلودله 3800 غوښتلې اوس تقریبا د چا څخه 8200 د چا څخه 6800 دونه روپۍ اخلي اوس دغه موږ ته نه معلومېږي چې دغه هم د حکومت یو کار دی هلکه د شرکتو والا زموږ ته اخلي دغه معلومات چې موږ ته تر هغه یو ځای پورې زموږ خبره ورسېږي دغه معلومات موږ ته وسي خو دا ترانسپورټونه مخکې خو ترانسپورټ و کتابچه به موږ واړوله خلاصه به کړله 3600 3800 افغانۍ به غوښتلې اوس 8200 د چا څخه 2200 بس داسې اخلي اوس موږ نه معلومېږي چې دا اوس څوک اخلي څه رقم یې اخلي خو بله شرکتو والا موږ ته دا پرچه راکوي دغه روپۍ زموږ ته اخلي نو دغه معلومات که موږ ته وسېسي ده السلام علیکم
السلام علیکم عبدالحدیمه د هلمند ولایت څخه دفتر خدمات کوم په هلمند ولایت کې روغتیایي کلینیکونه ټوله اقتصاد کړی دي کاري اقتصاد کړی دي باندې خلک مشکلات کې دي د هغوی د خپل معاش ته نه اخیستلو په خاطر اقتصاد کړی دي هیله ده کړم چې زما پیغام نشر کړي او لوړ پورې چارواکي یې واوري تر څو د خلکو غم وخوري او دغه کلینیکونه د عامه خلکو پر مخ باندې د روغتیایي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري خوشالي مجاغه وخت ساسوالي سوډیر چې موږ امنیت مکان
افغانانو تل میرمنو ته په درنښت تر کوم
تل خزینه باندېان په مناسبه ځای کې وساتل شي
لخوند هم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروگرام لپاره زموږ سره شریک کړي موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو
السلام علیکم زه خدای رحمت الله صاحب ولایت خبر کوم راځي رادیو ټول کارکونکو او ریډیو ته دې کېږي السلام علیکم او بعد له نامونو څخه خبرسته زمي خلیزات تاسو ډیر مننه کوم چې تاسو دې د سولې د افغانستان د سولې لپاره ډیرې هڅې کوي ډیر کوشش تاسو دې چې تاسو ته وایم ثانکی ټول راځي او له هغه وروسته او دا فکر کوم چې مثال دا چې مثال چې زیرو ډیر وخت او ډیر عمر شوی دی شاید دې د دې تجربه حاصله شوی او زه خپل تقریبا درې شو کلو په عمر کې او زما ته چې کوم لدا دې انقلاب خلک طالبان او تاریخ څخه تر اوسه پورې ما ته دا تجربه شوی دا او په خاني کوم انقلابونه چې ولدا ځمانه دي په یاد پاکستان د چې د مثال زی او د په افغانستان تر راځي دا هیڅ امکان نه لري په څل کې کېدل وی چې څه ځای کې نه لري پاکستان د افغانستان د پاره تر وروسته قیامت پورې د خپل اخلاصانه چلن وکړي دا هیڅ امکان نه لري شایي تاسو ډیر وروغلي هم یاست او ډیر به وخت یې هم لري بعد زما خپل نظر او فکر سره چې کوم وخت اسلام آباد یعنی اسلام آباد جوړي دا به تر قیامت افغانستان خراب وي نورو نو وخت نه ضایع کوم فهیله السلام علیکم
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
السلام علیکم احمد شریف خبری کوم د لوګر ولایت نه د غادي راډو اونکار کوونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. د صلح مبارک زما پیغام غادي راډو لاره نه خلکو ته ورسوي خواهش کومه. کومه صلح چې روانه ده دې ته موږ شک په سترګو ګورو. تاسو وګورئ د یوې خوا نه دوی بندیان خلاصیږي او د بلې خوا جنګ دلته ګرمیږي. نو خواهش خواهش کومه چې خلکو ته بازي مه ورکوئ. دولت چارواکو باندې زما غږ ده د خلکو په سترګو کې خاورې مه اچوئ. ډېر د چوکیو شو کم مه کوئ. نور وخت مو نه نیسمه. د ازادي راډیو نه مننه. خدای دې وکړي چې زما پیام خپور کړي. ښه وختونه او ښې چارې.
السلام علیکم. زه جمعه د بادغیس ولایت یم. وسلاله په هرات کښې یم. دا دوه کاله کېږي د کورخ په ولسوالۍ کښې یم. موږ ته سروې نه ده راغلی. سروې راغلی بعضې مجر یې سروې کړي. موږ پاتې یو نه شورا یو پاتې یو. زه جمعه ګل یم چې زما خپل په شورا کښې نه نمایندګان لرم. او موږ داسې سخت حالاتو سره مخامخ کړو چې بېخي د ولجې سره په بد حالات کښې یو. زه خوراک دغه شی دی چې د یو مټ وړه په اوبو لړو دغه کوچنیانو ته ورکوو. که زموږ سره لوړ مقامونه یا خبر نه شي یا زموږ سره کومکونه ونه شي موږ به د یو خوا د روس دغه ده بېره ده د یو خوا لږه ده موږ به د سخت مرګ سره مخامخ شو. وسلام.
موږ د شرکسل زنګي زنګ وو چې موږ د مهاجرو دغه ریګریشن د شرکسل زنګي معنی موږ پنځه شپږ زره کور ته پاتې دا اوس تقریبا لس شوراوې پاتې دي. هر شورا تقریبا دوه سوه کوره.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قاری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت د خیوې ولسوالۍ د برکاش کور د سروند کلي نه په تماس کې یم. زه د ازادۍ راډیو له لارې نه ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. پسته سلامه مې افغانستان حکومت ته دا پیغام دی چې د کال د نوروز دویمه ورځ چې کومه وي هغه د دیقان یا د بزګر د ورځې په مناسبت باندې حکومت لمانځي. خو د بده مرغه د حکومت لوري نه دیقان یا بزګر سره هېڅ قسم مرسته او کومک نه کېږي او نه ورسره د ضروري مساحقاتو د کومک کېږي. دا اوس زموږ فصلونه رسېدلي دي. پیازان دي رومیان دي او د دې مارکیټونه نشته دی او اقتصاد په ډګر کې دیقان لپاره دا ډېر یو اقتصادي ګزار دی چې فصلونه یې ورسېږي او بیا یې مارکیټ نه وي. نو دا لاس خاورې ریښلو نو دا د دیقان لپاره ډېر یو اقتصادي ګزار او اقتصادي ډز دی. زمونږ د حکومت څخه غواړو چې دغه بزګر ورونو ته دي دیقان ورونو ته دي د خونو د سړو خونو د جوړېدلو چارې ګړندۍ شي او دوی سره دې داسې مرستې او کومکونه وکړي تر څو دغه د لارې نه دیقان په خپو باندې ودرېږي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه نصرت الله زدران سے د پکتیکا ولایت د نکی ولسوالی د وشکی د کلی د جنگری څخه زستا سره پیغام پرېږدم چې د زدران چې کوم دي د ډېر ځپلي خلک دي. دا چې ورې پسرلی شي تر ژمي پورې بس په غرو کې لګیا وي. ځنګلونه څه چې شی مخه ته ورسي نه یې پرېږدي. ځنګلونه یې ټول دا بدره کړل. د حکومت څخه مو دا هیله ده چې د زدرانو سره څه کومک وکړي او د ځنګلو سره خیانت نه وکړي. دا خو یو کال نه ده چې دی وایي نه دوه کاله ده. هر کال بس تبرګي ورته سیخ کړي دي یاري دي ټول غرونه یې زد بت واچول. حکومت څخه هم دا هیله ده چې د زدرانو سره خامخا څه همکاري وکړي چې د شنو غرونه پرېږدي ښکلې منظرې دي کې بس دی یا تی څه وکړي خو څه څه ویایو بس. نو دا پیغام خامخا چارواکو سره شریکه. بای بای زنده باد ازادۍ راډیو.
السلام علیکم. محمد بلی فرزی ده مدرس ته ځوانه خبره کوم. دلته دغه کلینیکام وو مدغه چې دی موږ ته دا زه کلینیکام ته چې یو څه دی دوا موږ ته په جامات راکوم کېږي اوس ډاکټر
السلام علیکم آزادی رادیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته سلام وایم د کندهار د ولایت څخه خبره کوم چې د رئیس صاحب مور پورې زموږ ورسوي چې ورور دلته په کندهار په ښار کې دا کوم کومکونه چې کېږي یا مرستې چې کېږي یا څه دي د دغه انصاف کار د دغه خلکو سره وشي چې ورور په اول کې چې د دغه خلکو په کور کې معنا یو موټرسایکل نه و نن راغلي هغه کسان لس لس دانی هغه مرمزه دی چې هغه زرې موټران دي دا لري او کوټیانې لري په موسې چور کړي د یوه نفر د نکرو اک خوړلی دي دلته ورور هېڅوک د چا غم نه خوري نه څوک ورور د چا ناراري موږ خو والي صاحب په تمه درلودله چې والي صاحب به راشي داسې به د خاینان دا ونیسي دغه حساب صاحب ورسره وکړي لیکن والي صاحب هم تر اوسه پورې وخت کونه چولی دي او د هېڅ په دې باندې سر نه ګرځي او بیا هم هغه خلک نن تر هغه ګواښ چې دي لکه په ګواښ چې وه نو د دغه په باره کښې ورور چې زموږ غږ ورسوي رئیس صاحب جمهور ته چې دا کومې موسسې ورسره روانې دي مرستې را روانې دي کومکونه را روان دي د دغه خلکو په باره کښې د فساد چې ده ویلي وه چې زه دا خلک را کشوم زورواکې را کشوم نن هغه خلک د ده وطن ته ناست دي که ثبوت غواړي ثبوت ورکوم چې داسې خلک د ده وطن ته نن ناست دي چې داسې چغې کړې دي چې د کندهار تر ښار د ټولو موسسو واک خو اختیار د هغو خلکو اوس هم په لاس کښې دي نور وخت نه نیسم سلام علیکم
ستاسي پیغام ستاسي نظر
مننه کوم خدای دې وکړي چې ستاسي شکایتونه او ستاسي ستونزې اړوندو مسؤلینو هم اورېدلې وي دا د موږ خو درته خپره کړه په نورو خپرونو کې به د ټولو موضوعاتو په اړه جلا جلا د مسؤلینو سره خبرې کوو او دوی به جواب وایي دې ته مخکې تر دې چې دا خپرونه پای ته ورسوم د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خپرونې په جوړولو کې مرسته او همکاري راسره کوي تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مل سه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
ہے تارا نیون سیتر گور کینا تارا نیون سیتر گور کینا سما کھرا سما ٹکور کینا یمید دوارو سترگو تور کینا سما کھرا سما ٹکور کینا
ساعت 5